جناح‌های درگیر در سودان مواضع خود را در خرطوم پایتخت آن کشور مستحکم ساختند. سودان چگونه وارد این وضعیت شد و دیدگاه واشنگتن در قبال این درگیری چیست؟ آیا مذاکرات صلح فرصت موفقیت را خواهد داشت یا خیر؟ و چرا گروه شبه نظامی روسیه موسوم به واگنر در این درگیری تسلیحات فراهم می‌کند؟ در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم بر بحران در سودان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. برای دانستن دلیل تشنج در سودان نیاز است تا به سال 2019 برگردیم، یعنی زمانی که به دنبال اعتراضات سرتاسری در سودان اردوی آن کشور عمر البشیر رئیس جمهور آن وقت سودان را از قدرت برکنار کرد. بعدن در نتیجه یک کودتا در سال 2021 یک حکومت ناشی از توافق میان اردو و رهبران غیر نظامی نیز منحل شد. در نتیجه یک شورای نظامی امور را به دست گرفت. در رأس این شورا دو جنرال قرار داشت که هر کدام واحدهای جنگی خود را رهبری میکرد. همین دو جنرال در مورد این که چگونه کشور را به سوی یک حکومت ملکی سوق دهند با هم اختلاف نظر پیدا کردند. اختلاف نظر میان این دو نظامی در ماه اپریل امسال به خشونت گرایید و با وجود چند بار تلاش برای تامین آتش بس، کشتار غیر نظامیان، محکومیت و انتقادات جهانی و تهدید یک بحران وسیع بشری، درگیری میان هر دو طرف همچنان ادامه دارد. دیدی اونه اخبارونه دی سودان لپلازمین خرطوم چخه پری و کیسه پیلوو. پا دست حال که چی دی سودان کرکیج دوهم میاشت تا داخل شویده و خرطوم که دی سیال و دل و دی جگلی لعمل ملکی خلق ایسار پاتی شویده.
په داسې حال کې چې د سودان د پلازمېنې خرطوم په ځینو برخو کې د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې ځای کې ډېر داسې اوسېدونکي هم شته چې نشي کولی د سیمې د نورو اوسېدونکو په شان له دې ځای څخه ووځي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې بند پاتې دي. محمد انس چې یو زده کوونکی او د سودان د جنوبي برخې اوسېدونکی دی، د سیمې نه د وتلو په حال کې دی. هغه وایي چې ګاونډی په ډزو وویشتل شو او مړ شو. د دې په وینا چې په کور باندې د مرمیو باران دی نو ځکه اړ شوی چې سیمه پرېږدي.
په پلازمینه کې هیڅ داسې مسونه سیمه نشته چې پکې پاتې شو، نو موږ مجبور شو چې له دې ځای څخه ووځو. موږ هغو خلکو ته چې په دې ځای کې پاتې دي د سولې او آرامۍ دعا کوو او خدای دې دوی په خپل امن کې وساتي. موږ هغوی ته دعا کوو، خدا به ډېر ښه وي چې هغوی هم د خپل سر د ساتلو لپاره دا سیمه خوشې کړي او یو مسکون ځای ته ولاړ.
په سودان کې جګړه د 2019 کال د کودتا وروسته بل شو چې پترڅ کې په خوانی ولسمشر عمر البشیر له واک څخه لري شو. دغه وخت کودتا د پوز د وطنو جنرالانو لخوا چې یو یې جنرال عبدالفتاح برهان او بل یې جنرال محمد حمدان دوګالو چې د حمدتی په نامه مشهور و رهبری کېدله. دواړو په 2020 کال کې د یو بل کودتا مشري هم کوله چې په ډیموکراتیکو ډول ټاکل شوی لومړی وزیر یې له دندې څخه لري او د اساسي قانون تطبیق یې وځنډاوه. چې له هماغه وخت رئیس ملکی حکومت د سولیز لیګ د ژمنې د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي تر سیوري لاندې وي چې څوک به د یو متحد اردو مشري کوي. دا تاوتریخوالی د دې لامل شو چې د دې میاشتې په پیل کې دوی راپورته شول او جګړه پیل شوه.
دوی له موږ سره داسې لوبه کوله لکه د قدرت په لیک کې چې سره شریکان وو. دقیقا هماغسې څه چې له لاسه راتلل ما هغسې کوله او اوس دا دی بیا هم هماغه لوبه بیا پیل کړې ده.
په امریکا کې د سودان پخوانی سفیر وایي چې دا جنرالان باید هغو خلکو ته د لومړیتوب حق ورکړي کوم چې دوی خدمت کوي.
جګړه ودروي، د ملکی وګړو نه ساتنه وکړي او اړین بشري مرستې ورته ورسوي او بیا البته هڅه وکړي تر څو په جنگي اړیو باندې فشار راوړي چې دلته ژوند بیرته عادي حالت ته راستون شي. نو زموږ لپاره د ملکی حکومت معنی څه ده؟
په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکي د خوندیتوب په لټه کې دي، ځکه د هغوی ډېر شمېر یې د برېښنا، پاکو اوبو او د خوراکي توکیو د نشتوالي سره مخامخ دي.
موږ په دې سختو شرایطو کې د داسې ځای په لټه کې یو چې سر مو پکې خوندي وي. موږ اوبو او خوړو ته اړتیا لرو. موږ به د پاک پروردګار نه وغواړو چې زموږ سره دې په دې سخت حالت کې مرسته وکړي.
د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جګړې د لاملونو او د سولې لپاره د امکاناتو په اړه هر ډول خبرو ته په ناهیلۍ سره ګوري.
د پیخو او جګړې له پیل څخه راهیسې موږ ملکی خلک په دې نه پوهیږو چې څه وکړو، او موږ د هغه ګوند په اړه چې دا حالت یې په موږ راوستل هم نه پوهیږو چې څه غواړي.
د خرطوم د ځنو اوسیدونکو څخه د مرستې غوښتنه هم کیږي چې په سیمه کې د نورو شخړو له امله دا ځای پرېږدي او یو خوندي ځای ته ولاړ شي. لکه ایتوپیایي واره ماتاما چې له اوو کلونو راهیسې په سودان کې ژوند کوي.
مون پرته له اوبو، خوړو او برېښنا څخه ژوند کوو. مونږ مرستې ته اړتیا لرو. هیله کوم له مونږ سره مرسته وکړئ. هیڅوک نشته چې زموږ سره مرسته وکړي. تاسو پوهیږئ چې زما ماشومان خواړه نه لري، د څښاک او خوړو لپاره هیڅ شی هم نه لري.
غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
در جریان اضافه تر از یک ماه درگیری در سودان، تا کنون از کشته شدن صدها نفر گزارش شده است. در عین حال، انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با طور جداگانه از رهبران دو جناح رقیب در درگیری سودان، خواهان آتش بس شده است.
درگیری ها در پایتخت سودان تقاضاهای جهانی برای آتش بس را برانگیخته است، اما پرسش ها در مورد این که چگونه کشورهای دیگر می توانند جنگجویان در خرطوم را متقاعد کنند که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند همچنان باقی است. از روز شنبه درگیری در پایتخت سودان در حال شدت گرفته است که دو جناح قدرتمند کشور برای تسلط قدرت مبارزه می کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت که پیام را به رهبران نیروهای مسلح سودان و نیروهای شبه نظامی ارائه کرده است.
امروز صبح با جنرال عبدالفتاح برهان و جنرال محمد حمدان داگالو تماس گرفتم و آنها را ترغیب کردم که با آتش بس 24 ساعته موافقت کنند تا به سودانی ها اجازه داده شود که با خاطر آرام به خانواده های خود بپیوندند و تدارکات امدادی مورد نیاز را به دست آورند.
جنرال عبدالفتاح برهان برای انجام کودتای سال 2021 با جنرال محمد حمدان داگلو معروف به همدی و نیروهای خود پیوست، اما آنها سپس به یکدیگر حمله کردند. در اوایل این ماه پس از توقف مذاکرات در مورد انتقال به حکومت غیر نظامی، معترضان به جاده های خرطوم ریختند. قصر سفید میگوید تلاش میکند تا صلح در سودان برقرار شود، اما از اظهار نظر در مورد این که اگر طرفهای متخاصم گوش ندهند چه عواقبی خواهد داشت خودداری کرد.
ما در مورد اهمیت از بین بردن تنش بسیار واضح صحبت کرده ایم و شما شنیده اید که آقای بلینکن در این مورد صحبت میکند. شما سخنان همکار من را نیز شنیده اید. من بیشتر از آنچه آنها گفتند نمیگویم.
قانونگذاران آمریکایی که با قاره افریقا آشنا هستند میگویند خطرات زیاد است.
امید خود را از دست ندادم که هنوز راه برای پایان دادن به خشونت وجود دارد، اما ما باید برای این که احتمال زیادی وجود دارد که در سودان جنگ داخلی آغاز شود آماده شویم. نگرانی من این است که این ممکن به زودی به یک جنگ نیابتی تبدیل شود.
روابط واشنگتن با خرطوم مدت هاست که تیره شده است و ایالات متحده کمک‌های خود به سودان را در جریان کودتای سال 2021 به حالت تعلیق درآورد. سناتور کریس گونز میگوید نیاز به یک اقدام جمعی وجود دارد.
برخی از کاربردها را داریم، اما بازیکنان دیگر در منطقه وجود دارند که در معرض خطر قرار دارند و همچنان انتخاب‌های را دارند و ما باید با هماهنگی نزدیک با آنها کار کنیم.
این کار با اتحادیه عرب آغاز شده است. مصر و سازمان ملل متحد هم میگویند که برای صلح کار خواهند کرد، اما چقدر میتواند شعله‌های آتش را در خرطوم خاموش کنند؟
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا. دیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنه د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنه اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
مقام های ارشد وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً در یک جلسه استماعی در کانگرس نسبت به یک آتش‌بس موقت در سودان ابراز خوشبینی محتاطانه را کردند. در این استمایه قانونگذاران امریکایی خواستار وضاحت در مورد استراتژی ایالات متحده پیرامون تشنج سودان شدند.
درگیری و جنگ در سودان وارد چهارمین هفته آن می شود. صدای تیراندازی در جاده های خرطوم پایتخت این کشور حتی در شرایط به گوش می رسد که مذاکرات صلح بین فرمانده محمد همدان دگالو و عبدالفتاح برهان فرمانده اردو در شهر جده عربستان سعودی جریان دارد.
اگر این مرحله موفقیت آمیز باشه و قسمی که من امروز صبح با مذاکره کنندگان صحبت کردم، آنها محتاطانه خوشبین هستند و این راه مذاکرات گسترده را با ذینفعان محلی و بین‌المللی بیشتر به طرف توقف دائمی خصومت‌ها و حالت غیر نظامی ممکن می‌سازد.
آقای برهان در سال 2021 یک کودتای نظامی را رهبری کرد و قانونگذاران آمریکایی گفتند که ایالات متحده در رسیدگی به نارامی‌ها ناکام بوده است.
ما با جای اعمال تحریم‌ها با وجود شواهد زیاد مبنی بر همدستی و مسئولیت آنها در نقض فاحش حقوق بشر و فساد چشمگیر در عرصه عمومی، آرزوهای دموکراتیک میلیون‌ها سودانی را در دست جنرال‌های آنها قرار دادیم.
قرار بود سودان در حال گذار به سوی حکومت دموکراتیک باشد، ولی این درگیری ها همه چیز را تغییر داده است و برخی از قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که دولت بایدن هنوز هم یک استراتژی خاص را ایجاد نکرده است. هفته گذشته قصر سفید مجوز تحریم هایی را صادر کرد که می تواند علیه هر کسی که ثبات سودان را ضعیف بسازد اعمال کند و دیگر قانونگذاران گفتند که مذاکرات صلح جاری در جده یک هدف واضح و روشن دارد که همانا حکومت دموکراسی و خواسته های مردم است. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده بیش از یک بر سوم مردم سودان قبل از شروع درگیری ها به کمک های بشردوستانه نیاز داشتند و اکنون وضعیت بسیار بدتر از آن شده است.
بیش از 700,000 نفر در داخل کشور به جا شدند و بیش از 170,000 نفر به کشور همسایه رفتند. و این معنی که پیامدهای درگیری با مرزهای سودان ختم نمی شود و همه آنها به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
مقامات وزارت امور خارجه آمریکا به قانونگذاران گفتند که با موفقیت 1,300 نفر از 5,000 آمریکایی را که در سودان ثبت نام کرده بودند تخلیه کردند و بقیه انتخاب کردند که در سودان باقی بمانند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
په سودان کې د تاوتریخوالي له ادامې سره داسې رپورټونه ورکول کیږي چې روسی واگنر نومې ډله په دې هیواد کې د چټک ملاتړ ځواک ته وسلې ورکوي. کارپوهان خبرداری ورکړی چې د واگنر دا کار په سودان کې د جګړې د زیاتېدو لامل ګرځي.
ورپورو امریکایي چارواکو اندیښنه څرګنده کړې چې ښایي د کرملن د ملاتړ برخمن واگنر ګروپ د سودان یوې لوري ته وسلې ورکړې وي. ویل کیږي چې واگنر ملیشه په 2014 کال کې د اوکراین سره د کریمیا د لانجې پر مهال رامنځته شوي او مشر پوتین ته نږدې شخص دی.
کار خبره ده چې موږ نه غواړو دغه شخړه لویه او پراخه شي، او موږ په یقیني ډول نه غواړو چې دا شخړه نوره زوروره شي، ځکه چې په هغه صورت کې به تاوتریخوالی نور هم وغځیږي او اختلافات به هم ورسره زیات شي.
د سودان د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د وسلوالو مشر جنرال محمد همدان دگالو د واک لپاره د یو بل په وړاندې جګړه کوي. دگالو تیر کال د واگنر د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره روسیې ته سفر هم کړی دی. دگالو او د چټک ملاتړ ځواکونه د سودان د سرو زرو د لویو کانونو سیمې په واک کې لري او شک کیږي چې د کلونو راهیسې د سرو زرو په قاچاق کې ښکیل دي. د واګنر ګروپ د خپلې دغه ګټې د ساتلو د فکر پر بنسټ ملګرتیا کوي او بیا په ځانګړي ډول د یو ملکی حکومت په مخالفت کې. په سودان کې د واګنر ګروپ د خپلتیا تاریخچه د عمر البشیر له حکومت پیلېږي. د واګنر ګروپ مشر یوګینی پریجون د پخوانی واکمن عمر البشیر سره نږدې اړیکې درلودې. کله چې د یو لوی ولسی پاڅون لامل عمر البشیر له واکه لرې شو، واګنر ګروپ د سودان د پاوز یا ځانګړي ډول د ګالو په مشرۍ د چټک ملاتړ د ځواکونو سره خپلې اړیکې وپاللې.
داسې معلومېږي چې واګنر ګروپ د افریقایي هیوادونو سره د ښکېلتیا یوه ډېره د وړاندوینې وړ بڼه کاروي. لومړی هلته د مخورو یوه ډله ملګري کوي او بیا د هیوادونو په کچه پوځي او تخنیکي تړونونه ورسره لاسلیک کوي. په دې ډول روسیا هغوی ته وسلې کوي ترڅو په بدل کې د دې اجازه ترلاسه کړي چې هلته قانون او نور سرچینې استخراج کړي.
ناتایید شوی راپورونه او ډیپلوماټان وایي چې په سودان کې د جګړې د پیلېدو راهیسې د واګنر ډلې د چټک ملاتړ د ځواکونو ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. یو کارپو امریکا غږ ته وویل چې واګنر ګروپ د چټک ملاتړ ځواکونو ته د هوایي دفاع لیږدونکي سیستمونه، د اوږې له سره توغندیدونکي راکټونه، د ټانکونو له منځه وړونکي او درانه زغروال ورکړي دي. د شننکو په نظر روسیا سودان ته د یو ستراتیژیک موقعیت له اړخه د بډای هیواد په سترګه ګوري او غواړي خپل ملګري شخصي واکته پکې ورسوي.
موږ په روسیې میاشتو کې د روسیې ډېر هڅې لیدلې دي چې غواړي سره سمندر ته څیرمه په سودان کې یو بندر ترلاسه کړي. په دې مخې د سودان او د سیمې د نورو هیوادونو سره هم د رسمي اړیکو تړونونه لاسلیک کړي دي.
د نوی امریکا د سړینیز مرکز د غړي بن ډلتن په خبره د افریقا لوی وچې په نورو برخو د واګنر خپلتیا د ستونزو سره مله و.
دوی واګنر ګروپ په ډیرو پراخو جنایتونو کې ښکېل وو. هر ځای چې ځي ملکی وګړي وژني او بیلابیل جنایتونه کوي، او تاسو پوهیږئ چې د روسیې ګټه د دغه لوی وچې د سرچینو په استخراجولو کې ده ترڅو په وسیله یې خپل ځان پیاوړی کړي او د نړیوالو بندیزونو په وړاندې جال خپور کړي. د دوی په زړونو کې د افریقایانو د ګټو لپاره ځای نشته دی.
او کله چې جګړه هر څومره خونړی کیږي نو بیا یې ملکی وګړي ورکوي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
پس از آغاز درگیری ها در سودان، کشورهای جهان به بیرون کردن اتباع خود از آن کشور آغاز کردند. شماری از سومالیایی هایی که در سالهای پس از فروپاشی دولت و سیستم آموزشی سومالیا در سودان تحصیل کرده اند، این وضعیت را با دقت دنبال می کنند.
کارمندان دولت سومالیا در حال جمع‌آوری اطلاعات از مردم در مورد سومالیایی هستند که منتظر تخلیه از سودانند. کارکنان از چندین سازمان دولتی از جمله وزارت خارجه سومالیا که رهبری سازماندهی پروازهای تخلیه شهروندان سومالیا را بر عهده گرفته است، وظیفه تخلیه این شهروندان را به عهده دارند. 148 سومالیایی روز یکشنبه با یک تیاره و موگادیشو منتقل شدند. عبدالرحمن نور محمد دیناری، یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه سومالیا، میگوید که سومالیایی های بیشتری به زودی به کشور باز خواهند گشت.
ما قصد داریم در روزهای آینده به تخلیه افراد بیشتر ادامه دهیم، در حالی که سفارتخانه های ما در سودان و اتیوپیا نیز و شهروندان ما خدمات ارائه می کنند.
هفته های اخیر نبرد بین نیروهای نظامی رقیب در سودان به طور قابل توجهی بر سومالیا تأثیر گذاشته است، زیرا این دو کشور دارای ارتباطات فرهنگی و آموزشی قوی هستند. هنگامی که دولت سومالیا در اوایل دهه 1990 فرو پاشید، بسیاری از سومالیایی ها به سودان پناه برده بودند و این کشور خانه دوم آنها شده بود. و بسیاری از دانشجویان سومالیایی از پیشنهاد بورسیه برای تحصیل در سودان استفاده کردند. در میان کسانی که در سودان تحصیل کرد، احمد معلم فقی بود که اکنون وزیر داخلی کشور سومالی است. به گفته فقی، سودان تنها کشوری بود که در دوران سختی درهای خود را بر روی سومالیایی ها باز کرد.
در سودان و حیهد
پس از فراغت از لیسه امیدوار بودم که در دانشگاه در سومالیا درس را شروع کنم، اما جنگ داخلی شروع شد و من برای تحصیل به سودان گریختم. سودان از ما استقبال کرد و اجازه داد تا در دانشگاه های معتبر آن کشور پذیرفته شویم. رویای بسیاری از دانش آموزان ما به خاطر همکاری سودان تحقق پیدا کرد.
عبدالرحمن علی معلم فعلی یک مکتب در سودان تحصیل کرده است و میگوید که چشمانداز بورسیه‌های تحصیلی آینده از خرطوم اکنون مبهم به نظر میرسد.
سومالیا و سودان در جنبه‌های مختلف روابط خود به ویژه در زمینه آموزش به هم مرتبط هستند و بیشتر کسانی که در بخش آموزش سومالیا هستند برای صلح در سودان دعا میکنند.
حدود 8000 سومالیایی در سودان باقی ماندند که حدود 3000 نفر از آنها دانشجو هستند که بسیاری از آنها ممکن است در چند هفته آینده به خانه بازگردند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NPH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NPH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تعداد سودانی هایی که به چاد متواری شده اند دو برابر شده و در مدت یک هفته تعداد این بیجا شدگان به 55,000 نفر افزایش یافته است که شامل زنان و کودکان نیز می شوند.
گروه های امداد تلاش دارند تا به 25,000 پناهجویی که به چاد هفته گذشته رسیدند کمک نمایند. کمیساری های عالی پناهجویان سازمان ملل متحد می گوید که با موج اخیر پناهجویان سودانی تعداد آنها در چاد دو برابر شده است. آنها به دلیل آغاز جنگ داخلی در سودان در 15 اپریل از کشورشان متواری شدند. برای رسیدگی به این پناهجویان کمپ جدید در شهر بروتا در سرحد چاد و سودان ایجاد شده است. اینجا یکی از کمپ‌هایی است که یک هفته قبل وجود نداشت و اکنون به اندازه یک شهر بزرگ شده است. پناهجویان از غرب دارفور به اینجا متواری شدند، جایی که به خاطر بی‌قانونی و خشونت‌های قومی در وضعیت ناگوار قرار گرفته است. گروه‌های مسلح عرب سودانی‌های سیاه‌پوست را تهدید می‌کنند. خدیجه ارباب عبدالرحمن حکایت رسیدنش به اینجا را به صدای آمریکا چنین بیان کرد.
ما از کنگا به خاطر جنگ ها آمده ایم. شمار زیاد دهشت افکنان در آنجا هستند، به همین خاطر اکثر پناهجویان از آن منطقه متواری شدند. این همه چیزی است که با خود آوردیم و هیچ چیز نداریم. به خاطر غذا و امنیت اینجا خود را رسانیدیم.
اسحاق بیکر باشنده دیگر کنگا میگوید که او در بروتا از هفته گذشته زندگی میکند و وضعیت را در منطقه کنگا چنین توضیح میدهد.
آنها به خانه های مردم به خاطر سرقت پول داخل میشوند و اگر پول نداشته باشید شما را از خانه هایتان به زور بیرون میکنند و به سمت جنوب روان میکنند یا اینکه میکشند. من دیدم که مردم را کشتند. اگر تلفن میداشتم حتما ثبت میکردم.
شهردار شهر بروتا در چاد میگوید او خوشحال است که از پناهجویان مثل مهمانان خود پذیرایی کند و در مورد روابط مستحکم میان جامعه دو طرف سرحد صحبت کرد، اما میگوید که منابع آنها کم است.
مردم در اینجا به کمک نیاز دارند، غذا و به خصوص آب پاک نیاز دارند، به خاطر که باران نیست و آب قحطی شده است. کودکان در اینجا به کمک نیاز دارند و پناهجویان بیکار هستند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیازهای اولیه نظافت و آب پاک را به این کمپ میرساند، اما سخنگوی آن هشدار میدهد که هنوز کار زیاد باقی مانده است.
نیاز مردم زیاد است و حمایت ما به خاطر کمبود بودجه به حد اقل رسیده است. ما واقعا از جامعه جهانی می خواهیم تا حمایت کنند و به حمایت افراد تازه وارد ادامه دهند.
فصل بارندگی کشور چاد در همین ماه شروع می شود. خندق های عمیق کنار جاده ها با آب پر می شود و دسترسی به این مناطق را برای گروه های امداد رسانی دشوارتر می سازد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د کینیا حکومت له سودان څخه خپل اتباع ایستلی دي. خود هغو کینیایی زده کوونکو کورنۍ چې اولادونه یې اوس هم په سودان کې بند پاتې دي له خپل حکومت څخه غواړي تر څو د پاتې کینیایی زده کوونکو په ایستلو کې بیړه وکړي.
په سودان کې د بندو کینیایي زده کوونکو کورنۍ په کینیا کې په یوه کور کې سره په داسې حال کې راټولې شوې دي چې د سودان په پایتخت خرطوم کې د خپلو اولادونو د راتګ د ځواب په تمه دي. په داسې حال کې چې په سودان کې موقت اوربند نافذ شوی دی، خو په کینیا کې ډېرې کورنۍ لکه د عثمان محمد په څیر د خپلو اولادونو د خوندیتوب لپاره اندېښمن دي.
زما زوی له هغو محصلینو څخه یو دی چې تر اوسه پورې په سودان کې بند پاتې دي. هغه راته دا هم تایید کړه چې د ځینو سره د سفارت له لوري تماس هم نیول شوی، خو د هغه سره تر دې دمه چې اړیکه نه ده ټینګه کړې.
د جګړې له سیمې نه د کینیایانو د ایستلو لومړنۍ ډله له جنوبي سودان څخه د پوځي الوتکې په واسطه کور ته ورسېدل. د سودان په پلازمېنه خرطوم کې له ناکرارۍ وروسته 9 کینیایان چې 19 تنه پکې زده کوونکي هم شامل دي له سودان خرطوم ته ورسېدل. دا په داسې حال کې ده چې په دې جګړه کې تر اوسه پورې په سلګونو خلک وژل شوي دي.
موږ 2 مخکې له خرطوم څخه خپل سفر پیل کړ او په بس پولی ته څیرمه کاستی ته او بیا له کاستی څخه جودا ته ورسیدلو. په جودا کې موږ د سویلي سودان حکومت ته ځان تسلیم کړ.
د کینیا د دفاع وزیر اردن دوویل د نایروبی په جوموکیم هوایي ډګر کې د کینیایي وګړو د تسلیمۍ په وخت کې خبریالانو ته وویل چې کینیا په سودان کې د بندو پاتې شویو ټولو اتباعو خوندي ستنېدلو ته ژمنه ده.
موږ به دا ډاډ ترلاسه کړو چې الوتکې او ټولې لوجستیکي چارې د کینیایانو د خوندي ایستلو لپاره په کار واچوو. له سودانه تر اوسه له 3000 ډېر کینیایان په مسونه توګه را ایستل شوي او د 900 نورو ځایونه مو تثبیت کړي تر څو ژر تر ژره هغوی هم را وباسو.
د کینیا د حکومت هڅو سره سره په سودان کې د کینیایي زده کوونکو کورنۍ د دې ویرې لري چې کېدای شي دا زده کوونکي په جګړه کې ښکیل شي او د کینیا له حکومت څخه یې وغوښتل چې دوی د ژر تر ژر له سودان څخه وباسي.
موږ له حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د خلکو د ویستلو پروسه دې ګړندۍ کړي تر څو لږ تر لږه په پایتخت خرطوم کې زده کوونکي سره یو ځای په یو خوندي ځای کې راټول شي.
د کینیا د بهرنیو چارو وزارت د دې اونۍ په پیل کې په سودان کې خپلو ټولو بندو کینیایانو ته ویلي دي چې په خرطوم کې د خپل ځانونه د سفارت سره راجستر کړي تر څو د وتلو پروسه یې ګړندۍ شي. تر دې دمه له سودان څخه د کینیا نور الوتنې نه دي شوې.
دا حقیقت دی چې موږ نشو کولای خپل محصلین په مسونه توګه وباسو. دا یو غټ شمیر دی ځکه 3000 تنه هلته غیر پاتې دي او یوازې 900 تنه په نخښه شوي چې له سودان نه راوځي. نو دا یو لوی شمیر دی چې اندېښنې راولاړې کړي. دوی وایي چې 15 تنه تر اوسه راایستلي چې دا یو ډېر کم شمیر دی. زما په نظر د کینیا حکومت ډېر څه کوي.
په سودان کې د یو نازک او نامطمئنه اوربند سره کینیایي کورنۍ د خپل اولادونو د مسؤلیت په ویره کې دي. لکه د عثمان په څیر داسې ډېرې کورنۍ په ویره کې شپې سبا کوي، خو دوی ټول د هغوی د خوندي بیرته ستنېدلو په هیله دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همینجا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. د افغانستان په اړه سیمه ایزه غونډه، چین د مرکزی آسیا همکاری غونډې کوربه توب وکړ او وی د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د همکاری د میکانیزم پر جوړولو خپلو هڅو ته دوام ورکوي تر څو په ګډه په افغانستان کې سوله او بیا رغونه وشي. پر روسیې د وو سترو صنعتي هیوادونو بندیزونه د وو بډایو هیوادونو غړي به د سکال په غونډه کې پر روسیې نور بندیزونه هم ولګي او هغه هیوادونه به زیانمن شي چې د همدې بندیزونو نه د ماسکو د ژغورلو هڅې کوي. د اوکراین جمهور رئیس زلنسکي هم د غونډې کې ګډون کوي. او د پیښور رادیو په سوزیدو کې ادبي آثار ته زیانونه. د پاکستان په وروستیو قهرجنو مظاهرو کې د پیښور تاریخي رادیو سوزول شوې ده او له کبله یې د پښتو ادبي شتمنیو ته سخت زیان رسیدلی.
سلامونه ستړي مشه. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د نن شنبه ورځ خبرونه ګورئ. نن د میاشتې شلمه نیټه ده او تاسو په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړۍ د مهمو مسایلو ترڅنګ په پیل کې د افغانستان او سیمه ییز امنیت په اړه مهم راپور واورئ. هیله ده موږ سره اوسئ. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وی په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. چین د سیمې د اقتصادي ودې او ګډې همکاري ټینګار هم کړی دی. سیاسي مبصرین په دې باور دي چې دا ډول مجلسونه د چین لپاره هر اړخیزه اهمیت لري. تفصیل یې د احمد الله ارچوال په راپور کې اوري.
د چین ولسمشر د جمعې په ورځ د مرکزی آسیا هیوادونو د پرمختیا لپاره یو نوی ستر پلان چې موخه یې په سیمه کې د زیربناو جوړول او سوداګرۍ ته وده ورکول دي په ډاګه کړ. دا په مرکزی آسیا چې په دودیز ډول د روسیې تر اثر لاندې ګڼل کیږي کې د چین نوی رول څرګندوي.
زموږ سرمشریزي یو نوی پلیټ فارم او د چین او مرکزی آسیا ترمنځ د همغږۍ یو امکان رامنځته کړي. چین غواړي چې له دې فرصت څخه په ګټه اخیستنه د ټولو اړخونو سره د ښه پلان جوړولو پرمختګ او د چین او منځنۍ آسیا ترمنځ همغږي زیاته کړي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو او په دغه هیواد کې د رغنیزو چارو د ترسره کولو لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د همکارۍ او همغږۍ د زیاتولو هوډ وکړ.
موږ به د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ میکانیزم رول ته دوام ورکړو او په ګډه به په افغانستان کې سولې او بیا رغونې ته وده ورکړو.
د چین او مرکزی آسیا په سرمشریزه کې د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړي کولو، پانګې اچونې، کرنې، اقتصادي او کلتوري اړیکو پر پیاوړي کولو او د چین د ورېښمو د لارې په نوښت کې د مرکزی آسیا د هیوادونو د ورګډولو په ګډون په اتو مواردو خبرې وشوې.
چین به د سوداګریزو اسانتیاو لپاره د اقداماتو کولو، دوه اړخیزو سوداګریزو تړونونو ته د ودې ورکولو، د کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ لپاره د مرکزی آسیا هیوادونو کې داسې بندرونه چې په چټکتیا پکې کرنیز محصولات ولېږدول شي زیاته همکاري وکړي.
دا لومړی ځل دی چې چین په سیمه ییزه کچه دومره ستر نوښت رامنځته کوي. چنون کې وایي چې دا غونډه د چین لپاره سیاسي، امنیتی او اقتصادي ارزښت لري. خو دا نه وخت د افغانستان لپاره څه معنی لري؟
په منطقه کې چې کله اقتصادي کار کوي دا د وطن د لپاره ډېر ښه، په داسې حالت کې چې موږ داغه جز نه یو، وزیر پر افغانستان تاثیرات منفي دي. او په داسې وخت کې چې موږ داغه کوو چې افغانستان یو پل دی، نو دغه منطقه دغه وادونه سره کینی، بل خصوص د چین سره، او موږ داغه کینی نو د افغانستان هغه ستراتیژیک اهمیت مخ په کمېدو ده.
د چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ په داسې حال کې داسې مایز سرمشریزه جوړیږي چې دوه نوی وړاندې د چین، پاکستان او طالبانو د بهرنوي چارو وزیرانو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې غونډه کې چین او پاکستان موافقه وکړه چې افغانستان د پاکستان چین په اقتصادي دهلیز یا سی پی کې شامل کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
پاینې وخت کې د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې 90% خلک د بې وزلۍ په درشل ولاړ دي او په میلیونونو ماشومان خوراکي توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. د یونیسف مؤسسه اټکل کړی دی چې په 2023 یعنی روان میلادي کال کې بلک تر لګه 2.3 میلیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ سره مخ شي.
په داسې وخت کې چې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د بودیجې له کمښت څخه سر ټکوي، وایي چې په 2023 کال کې بلک تر لګه 2.3 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. یونیسف په مرسته کوونکو غږ کړی چې ژر تر ژره ورسره مرسته وکړي څو دې ستونزې ته پام وکړي. یونیسف په افغانستان کې د 10.3 میلیون ماشومانو په ګډون له 19 میلیون خلکو سره د مرستو لپاره د 1.15 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده.
2.3 میلیون چیلډرن آر اکسپیکټډ ټو فیس
د 2023 کال کې د 2.3 میلیون کوچنیانو په سخت خوارځواکۍ دښته کې دوه اټکل شوی. 115,000 کوچنیان له دې کبله درملنې ته اړتیا لري. همدا شان سکل و 140,000 امیدوار او هغه مېرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي سخت خوارځواکۍ تجربه کړي او د هغوی وړتیا به کمزورې کړي چې په سمه توګه کوچنیانو ته شیدې ورکړي.
یونیسف وای افغانستان له سخت بیوزلی سره مخ ته په دغه هیواد کې ماشومان سخت حالت غني یو اشاره شپږ مینون ماشومان کار کوي. د ماشومان د زده کړو حق هم تر برید لاندې دی. په 2020 کال کې وخت طالبان رسیدو وروسته د نجونو پر زده کړو سخت بندیزونه ولګول شول. نجونې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو او پوهنتونونو ته تللی نشي.
چیلډرنز رایټ ټو لرن از انډر اټاک.
د کوچنیانو د زده کړو حق تر برید لاندې دی. درې کاله وشول چې په ټول افغانستان کې نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي. لومړی د کووېډ 19 له کبله او بیا د 2021 کال د سپتمبر راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له کبله د هغوی پر رواني حالت باندې د اغېز په اړه اړتیا نشته چې تاسو ته څه ووایم.
په ورته وخت کې د ماشومان د حقونو یو شمېر فعالان د افغان ماشومان د وضعیت لکبل اندیښمن دي.
اطفال نه تنها کې به مشکلات صحی او مشکلات تعلیم تربیه گرفتار هستند، یعنی نمیتونن تعلیم تربیه کنن، نمیتونن به صحتشان رسیدگی کنن چون امکانات و بودجه کافی ندارن. ولی مشکل اساسی بنیادی اطفال طبقه اوناس است. خیلی زندگی برایشان محدود شده. اونا نه تنها که مکتب برایشان بسته است، نمیتونن به کورس برون. با مشکلات افسردگی اونا دچار شدن. بنان
نیاز توجه جدی صورت بگیرد. طالبان تل وای چې د نجونو پر زده کړې د تل لپاره بندیز لګول نه دی، خو په تیرو شلو میاشتو کې د نجونو د زده کړو د پیریدو هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. وحید فیضی، امریکا غږ.
او د افغانستان اړوند په یو بل موضوع کې، د استرالیایي ځواکونو یو پخوانی پوځي په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورن شوی. د نړیوال عدالت لپاره د استرالیایي مرکز د حقوقي پوهاوي مشر فیونا نیلسن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره د استرالیا د پوځي او پخوانی پوځي د افغانستان په روزګان ولایت کې په غیر قانوني توګه د وژنې په تور نیول شوی دی او د محاکمې تدابیر یې نیول شوی دي. میرمن نیلسن وایي چې شاوخوا 50 بیلابیلې قضیې تر څیړنو لاندې دي.
Recently there was some investigation.
په دورسته کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه شوې دي. آیا کولای شئ د دغه څېړنو په اړه زموږ سره معلومات شریک کړئ؟
هو، د 2016 او 2016 کلونو ترمنځ د استرالیا د پاوز له لوري په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه لویا څېړنه پیل شوې وه. د دې څېړنو رپورټ په 2016 کال کې خپور شو. په دې راپور کې شواهد و چې د استرالیایي ځواکونو لخوا جنگي جرمونه ترسره شوي دي. 2.5 کال کېږي چې دا راپور خپور شوی دی. اوس موږ وینو چې په قانوني توګه د دغه قضیو د چیرانو په لور لومړنی ګامونه اخیستل شوې دي.
Could you please give us the details about the Australian
کولای شي معلومات راکړئ چې دغه استرالیایي ځواکونو لوري د جرمونو په حق لچې د ونسان په کوم ځای کې پیښ شوې دي او څو کسان په ونسان کې په جنگي جرمونو تورن شوې دي.
د دې چیرونو تمرکز په اوروزګان ولایت کې پر استرالیایي ځواکونو دی، خو د ناوړه چلند او جرمونو یو یا دوه نورې قضیې هم د افغانستان دغه سیمه ته نږدې شته. اوس لیو شمیر کسانو څخه چیرنې کیږي او لا هم د څلوېختو څخه تر 50 پیښې تر چیرنې لاندې دي.
So how many people
تر اوسه څو تنه نیول شوی دي؟
تر اوسه یو تن د روان کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی دی او قضیه یې محکمې ته چمتو کیږي او کېدای شي راتلونکي یا بل کال کې محکمې ته حاضر شي.
ستاسو د معلوماتو پر اساس د استرالی ځواکونو یو پخوانی ساتیر په افغانستان کې په جنګي جرم قتل تورن شوی، نو د هغه د قضایي بهیر راتلونکي پړاوونه څه دي؟
اغا اوز توران شوی دی. مدافع وکیل او څارنوالی به محکمې ته چمتووالی نیسی او دا چمتووالی به یو څه وخت ونیسی. لکه څنګه چې مې وویل، د محکمې له دایری دو به دا بهیر یو لا دوه کاله وخت ونیسی.
آیا کولی شئ موږ ته معلومات راکړئ چې د استرالیا د حکومت له لوري سرتیري په کوم ډول جرمونو تورن دي یا په وړاندې قضیې ثبت شوي دي؟
اکثره تورونه په غیر قانوني توګه د وژنو په اړه دي. یو کس په نخښه شوی په داسې وخت کې چې تر سره کول یې قانوني نه دي. کېدای شي هغه کسان په نخښو کې ښکیل نه و. د نړیوالو بشردوستانه قوانینو پر اساس باید د هغوی ساتنه شوې وای. اکثره دغه شان قضیې دي. د ناوړه چلند په بند کې د خلکو د وهلو ځینې نورې قضیې هم شته. د نړیوالو قوانینو له مخې هغه کسان چې په بند کې وي باید ساتنه وشي او انساني چلند ورسره وشي. نو دا سهکاری چې د دغو اصولو تر پښو لاندې کولو ځینې قضیې هم شته.
آیا د استرالیا حکومت یا قضایي سیستم به د قربانیانو کورنیو ته د خسارې جبران په پام کې ونیسي او څنګه؟
د خساره جبران پختنه له محکمې څخه په جلا توګه معامله کیږي. د استرالیا حکومت د قضایي بهیر سربیره د خساره ورکول هم تیری او په دې باندې تمرکز کوي چې د خساره پلان به څه ډول وي. کومه څېړنه چې په 2000 کال کې خپره شوه، د استرالیا حکومت ته یې سپارښتنه کړې وه چې د هغو کسانو کورنیو ته د تاوان ورکړي چې په غیر قانوني توګه وژل شوی یا ورسره بد چلند شوی دی. او په دې څېړنه کې دا هم ویل شوی چې تاوان باید د محکمې له دایری دو مخکې ډیر ژر ورکړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې دا به زیات وخت ونیسي او لا تروسه دا کار شوی نه دی. لا تروسه خساره ورکړ شوې نه ده او په دې اړه کوم پلان هم نشته.
او په نړۍ کې د وو سترو صنعتي هیوادونو غړي د سکل په غونډه کې پر روسي باندې نور بندیزونه هم لګي او هغه هیوادونه به وځپي چې دغه بندیزونه څخه د مسکو د ژغورلو هڅه کوي. د دې اقداماتو اصلي مقصد د اوکرين د جګړې لپاره د روسي د ځواک کمزوري کول ګڼل شوی. ټاکل شوی چې د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي هم د همدی جی 7 هیوادونو د همدی غونډه کې په دریم ورځ باندې یعنی سبا یکشنبه ګډون وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د وو بډایو هیوادونو نور مشران د جاپان د هیروشیما سیمې ته پر روسي د نوو بندیزونو د وړاندیزونو سره رسیدلی دي. د دې بندیزونو هدف دا دی چې د اوکرين د جګړې لپاره د روسي مالی ورتیا کم شي. جمهور رئیس جو بایدن د دې عالی غونډې د کوربه هیواد جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا سره په لیدنه کې ویلي دي چې د وو بډایو هیوادونو ګروپ د ګډو ارزښتونو لپاره دریږي.
د اوکرين د خلکو د ملاتړ څخه نیولې چې د خپلواکي اراضي دفاع کوي، بیا د روسي تر خونړي یا خپل مسول ګڼلو او د آزاد او پرانیستي هندي پاسفیک تر تضمینولو پورې.
د روسي په شتمنۍ وباندې چې سباندې 850 بلیون ډالر ارزښت لري، زیاتره دغه بندیزونه د امریکا متحده ایالاتو لګول دي.
دا سه حال کې چې ښایي تیر کال د بندیزونو لګولو کال و، زما په فکر ساکل د هغو بندیزونو د عملی کولو کال دی. په ورته وخت کې د روسي پر صادراتو د نور کنټرول زیاتولو کال دی، ترڅو دا رامنځته شي چې روسیا د خپل جګړې د پر مخ وړلو لپاره پوځي او ټکنالوژي کې ورتیا نشي ترلاسه کولای.
خود او بډایو هیوادونو ډله بر روسي ته په صادریدونکو شایانو ډیر زیات بندیزونه اعلان نکړي. په دغه عالی غونډه کې به هم د غراز د سیاسي اهدافو لپاره د چین د سوداګرۍ چې دوی اقتصادي جبر بولي په مخنیوي تمرکز شي.
او سر مسیزه که زه غواړم چې د قانون د حاکمیت په بنسټ د آزاد او پرانیستي نړیوال نظام د ساتلو لپاره د وو بډای هیوادونو ثابت هوډ په ډاګه کړو.
د وو بډایو هیوادونو مشان چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ته رسیدلی دي په دغه خار کې هغه ځایونه هم وګوري چې په 1915 سال وختم کال کې د امریکا په هوایي بریدونو کې تخریب شوی دي او اوس د سولې یادګاری سلی بلل کېږي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او په منځنی ختیځ کې تیر ورځ په سعودي عربستان کې د عرب اتحاد کلنې غونډه وشوه او د سوری جمهور رئیس بشار الاسد سناڅل لس کال وروسته د اول ځل لپاره په کې ګډون وکړ. د مجلس په اجنډا کې د سودان روانه جګړه، نورې ستونزې او سعودي عربستان ته د اوکرين د جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ناڅاپي سفر موضوعات شامل دي. په عرب لیگ یا اتحاد کې د سوری غړیتوب 12 کال وروسته بیرته ورکړل شو. سوریا د بشار الاسد د فانه په خپل هیواد کې د دیموکراسي پلوه مظاهره کونکو د ځپلو لامل د عرب لیگ له غړیتوب ایستل شوی و. په سوریا کې حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کلونو کې خپل ډیری ساحې د روسیا او ایران په همکارۍ بیرته ونیولې. سعودي عربستان په سوریا کې د جګړې تر ټولو زیات مخالف دریځ درلود. ایتالیا کې د سختو سیلابونو له وتلو وروسته نړیوالو ادارو د مرستو وړاندیز کړی دی. ویل کېږي چې دا په ایتالیا کې په یو پیړۍ کې تر ټولو سخت سیلابونه دي چې 4 کسان پکې مړه شوي دي او په زرګونه خلک په هغو کورونو کې ایسار دي چې اوبو لاندې کړي دي. یو شمېر خلک ژغورل شوي او مشخصو ځایونو کې هم ساتل کېږي. سره د دې نه چې ځینې سیمې د اوبو پاکې شوي دي، خو د ځینو سیمو نه د خلکو د ایستلو بهیر د پنځشنبې په ورځ پیل شو او چارواکو د ایمیلیا روماګنا سیمې په ځینو برخو کې د هوا د خرابوالي خبرداري هم ورکړه ده. په یاد سیمه کې څناڅه د شلو سیندونو بندونه مات شوي دي او د سیلابونو سبب شوي. له دې سیمې نه تر 15,000 زیات خلک ایستل شوي او بزګران ویلي زیانونه یې د یوې لوی زلزلې په کچه دي. بلخوا د ایران سره د هلمند د اوبو په سر د لفظي شخړو په جریان کې طالبانو خبر ورکړی دی چې نن شنبه په فرا ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند پرانیزي. د بخش آباد د اوبو بند د ایران سرحد ته څیرمه ولسوالۍ کې موقعیت لري او د جوړېدو چارې د جمهوري نظام په وخت کې پیل شوې وي. د افغانستان لپاره د ایران خاص استازي حسن کاظمي قومي ویل دي چې طالبان یو میاشت وخت لري چې د هلمند له اوبو نه د ایران برخه ورکړي. قومي ویل دي چې کدا ثابت شي چې د کجکی په بند کې پوره اوبه جمع شوي وسی نو طالبان به مسؤول ګڼل شي. طالبان ویل ایراني چارواکي د هلمند د اوبو په اړه باید لمړی خپل معلومات له قانوني لارو تکمیل کړي وروسته د به په مناسب الفاظو په لغتنه مطرح کړي. یو افغان ډاکټر په تیرو شاوخوا نه کلونو کې د جراحي عملیاتو د لارې نه د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې په وړیا ډول د شاوخوا شپږ زره ماشومان درملنه کړې ده چې شونډې چاک وي. په مخکې راپور دی.
یو افغان ډاکټر په تیرو شاوخوا نه کلونو کې د جراحي عملیاتو د لارې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په وړیا توګه د شاوخوا شپږ زره هغو ماشومانو درملنه کړې چې شونډې چاک وي. د خکلا جراحي د افغان متخصص ډاکټر غفار غیور د کندوز ولایت اصلي اوسیدونکی دی او اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې ژوند کوي. د هر کال دوه درې ځلې د وړیا خدمتونو لپاره افغانستان ته راځي. انځه کلن احمد چپلارې د جمهوریت نظام په امنیتي لیکو کې د دندې پر مهال وژل شو ل خپل مور او ماما سره ل ننګرهار ولایت څخه راغله ده. د احمد مور ملالې غواړي چې زوی عملیات شي.
ډاکټر صاحب سمجه ته خو کې چې موږ د دې ماشوم عملیات کړي موږ ډیر بې وزلې
نو ځل ته موږ راوځي د بس توړې ډول باندې د دې عملیات تر سره کړي.
ډاکټر غیور وایي د هواد په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې خصوصي او دولتي روغتونونه خیریه بنسټونه او یو شمېر ټولنیز فعالان پر یادې ناروغۍ اخته ماشومان ثبتوي او بیا یې نوملړ له ده سره شریکوي.
اقتصادي وضع دغه سي فامیلونو ډیره ضعیف وي نو په دې وجه ما پلان جوړ کړ چې دغه رقم ماشومان ته په یو طریق نه یو طریق باندې هغه مصرف وزغم او عملیاتي مجاني وشي.
ډاکټر غیور وایي پر دغه ډول عملیاتو په خصوصي روغتونونو کې تر 1500 امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي. غیوروی د تیرو جګړو پر مهال د امنیتی ستونزې لامل ډېر ولایتونو ته سفر نشوای کولای، خو اوس دا ستونزه نشته او کولای شي چې هر ولایت ته سفر وکړي.
د لکچاک ناروغي ډېر عوامل دي په افغانستان کې چې کوم عمده عوامل دي، هغه یو د فولیک اسید کمواله ده چې باید مخکې د عمل اخیستونه فولیک اسید شروع شوی ورته.
ډاکټر غیور زیاتوی هر څوک د خپل ژوند د جوړولو لپاره هڅه کوي، خو هر څوک باید د خپل ژوند یو برخه د خلکو وړیا خدمت ته هم وقف کړي.
خدای تعالی ما ته دومره وس راکړی چې دیزی پر زر اعظم او دا بي وزله چې پښتنه مې وکړه ته د لارې کرای نه لرل، چې دا دیزی پر راغله رسیدګي ورته کیږي، دا د الله ټکټ شکر دی.
ډاکټر غیور د غوی په ولسمه کابل کې د احمد عملیات تر سره کړل. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
د صحت په اړه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان په ختیځ کې د پولیو څلور ورځنی کمپین پیل شوی دی او په پام کې ده چې 1.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې جمله کې 850,000 په ننګرهار کې دي چې تازه پکې د پولیو دوه پیخې ثبت شوې دي. د خلکو غوښتنې هم همداري چې ټول ماشومان واکسین شي. ابو بکر الیزه راپور لري.
د افغانستان په ختیځ کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین د څلور ورځو لپاره روان دی چې تازه په ننګرهار ولایت کې د پولیو دوه پیخې مثبت شوی. په یاد ولایت کې ولسی خلک د پولیو وایرس پرېدان دښمن کړي او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي څو د پولیو له علاج ناروغي وژغورل شي. یو شمیر خزینه واکسیناتورانی چې عملاً د واکسینو په پروسه کې په کار بوختی دي او کور په کور واکسین رسوي. امریکا غږ سره په خبرو کې له ټولو کورنۍ غواړي چې همکاري ورسره وکړي او خپل ماشومان ورته د کمپاین په هره دوره کې د واکسینو کول لپاره چمتو کړي.
پولی یو خطرناک ناروغي ده چې چیرې کوم ماشوم پرې اخته شي د دایم لپاره فلش کوي. نو هغه کورنۍ باندې زما غږ دی چې کوم کورنۍ چې ممانعت کوي هغه واکسین نه کوي، نو د هغه ته زما دا یو توصیه ده چې خپل ماشومان په د کمپین په هر ځل په هر دوره کې د پولیو یا د فلش په مقابل کې واکسین کړي.
پولیو نه علاج ناروغي ده زموږ ټولو کورنۍ باندې دا غږ دی چې خپل د 5 کالو کومره ماشومان د کمپین په هر دوره کې واکسین کړي.
ګڼ هغه ماشومان چې واکسین ورته تطبیق شوی او د یاد ناروغۍ د خطرونو په اړه ورته عامه پوهاوی شوی، امریکا غږ سره د خپلو همسینه ماشومانو د ژوند ژغورنې په تړاو داسې وایي. د امروختیا وزارت د پولیو ناروغي د ملي عملیاتي مرکز مسول نیکولی شاه مومن امریکا غږ سره په خبرو کې وایي په ختیځه حوزه کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړی چې 1.4 میلیونه ماشومان به په څلور ورځو کې واکسین شي چې 750,000 یوازې ننګرهار کې دي. د هغه په خبره چې په نږدې راتلونکي کې دوه نور کمپاینونه هم په پام کې دي تر څو د یاد ناروغۍ د لا خپراوي مخه ونیول شي.
د دا چې په وروسته د اتومیا شتونات ننګرهار کې دوا د پولیو د وایرس واکسینې کې مطلب شوی دي. د دې لپاره موږ درې کمپاینونه پر ریسپانس کې لرو. یو کمپاین همدغه د 15 تاریخ ولا دی، نه بل موږ په جون کې او بل په جولای کې موږ پلان کړی دی تر څو د وایرس د سرایت یا د ترانسمیشن مخه په وخت ونیول شي.
په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مسول شمشیر وایي هغه سیمې به په راتلونکي کې ډېر د څار لاندې وي چې د کوزي پښتونخوا سره پر پوله پرتې دي. اوس روغتیا پالان د واکسین د پروسې مسولین او عام خلک ټول په وخلو دي او وایي چې پولیو هیڅ درملنه نه لري، یوازې 2 څاڅکي واکسین کولای شي د یاد ناروغۍ د تلپاتې خطرونو مخه ونیسي.
او دروانی میمی اشته په نهمه یعنی تقریبا لس ورځې مخکې چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان ونیول شو قهرجن پلویانو د تشدد ډکلاریونونه وکړل او په دویم ورځ د پیښور تاریخي رادیو وسوسوله. د محلي چارواکو په وینا د پیښور رادیو د سوځیدلو سره د پښتو ژبې ادبي آثارو ته سخت زیان رسیدل دي. د امریکا غک خبریاله مسکا ساپی په پیښور کې د سوځیدلې رادیو ودانۍ ته ورغلی او د کارکونکو او څیړونکو سره غږیدلې ده.
رادیو پاکستان چې له شاوخوا یوې پیړۍ راهیسې تاسیس شوی د روانې میاشتې په لسمه نیټه د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د قهرجنو پلویانو لخوا وسوځول شو. ویل کېږي چې په دې تاریخي ودانۍ کې د پښتو او اردو موسیقۍ د آرشیوونو ترڅنګ د رحمان بابا، خوشحال خان خټک، غنی خان او یو شمېر نورو لویو شاعرانو او لیکوالانو ادبي آثار هم سوځول شوي دي.
ریډیو پاکستان په خبر کې چې کمی قیمتي اساسې وي تر د دې زمانې نه واخله د باباګانو د کلامونو پورې کې هغه کې د رحمان بابا کلام شامل وو، پای کې د خوشحال بابا کلامونه شامل دي، پای کې څنګه چې تاسو مې د حمزه بابا کلامونه شامل دي. نو جی په دغه تناظر کې کوم وګورون دا یو تاریخي اداره ده، د سر چې کم ظلم شوی دی.
د رادیو پاکستان د خبرونو مسول وای هرڅه به جوړ شي، خو د سوزول شوې تاریخي ورسه د بیرته راګرځېدو احتمال نشته.
د حکومت بلډینګ نه هغه به یو پروسس یو طریقې کار وای داغه به استیمیټ جوړی کی د هر یو سیس، خو لکه دا بلډینګ بم بیا جوړ شي د ته به د فرنیچر هم نور راشي، کمپیوټر هم نور راشي، هر څه نور راشي. خو کم چې مازی کرو کو چې کم نقصان رسیدلې ده چې کم زمونږه اساسه وا د اغستر خلکو چې دا خود غوي د شپېته کال د ژوندون یو زیار او هغه ته محفوظ کړو او دی په سکندونو کې چې کم دا اوس وزول.
ویل کیږي کله چې سیاستوال صاحبزاده عبدالقیوم خان په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره بریتانیا ته لاړ او هلته یې د راډیو له یو اختراکون کې ګیلومو مارکونی سره ولیدل چې ورسره د دغه راډیو جوړېدو ته لار هواره او د مارکونی لخوا د راډیو یو ترانسمیټر هم دلته نصب شو چې اوس لمانځه تللی دی.
په دې ریډیو پاکستان کې مارکونی چې کوم ترانسمیټر جوړ کړو هغه هم سوځول شوی. آیا مارکونی به ژوندې شي؟
د پیښور ځینې اوسیدونکي د دې ودانۍ د سوځولو په اړه پر پخوانی لومړي وزیر عمران خان اچوي او وایي
د بټو دې کې شهید شو، دې کې فاطمه جنا سره شکارونه وشو، دې سره نور زموږ نواز شریف، ولی خان سره، باچا خان سره، دا نور خلق د بنزی سره سیو شو. اغه یو اغه دونو نارانو اغه د زنګر راتلی شو، اغه هم د زار راتلی شو، خو اغه مایند سیټ اغه لیډران دا مایند سیټ نو د عمران خان دا مایند سیټ دی چې زیم نو ټول ټیک دی، چې زیم نیم نو پاکستان تباشي.
یو شمیشنون کی وای مسولینو باید دغه آرشیف مواد په ډیجیټلی بڼه ډیر په خوا ترتیب کړي او په څو بیلو ځایونو کې خوندې کړي وای ترڅو دغه ډول پیښو له امله لمنځه نه وای تللی. مسکا ساپی، امریکا غاک، پیښور.
او یو افغان هنرمند سکل د فرانسې د کانز فلمی فستیوال د جوري پلاوی غړی دی. د کانز فلمونو فستیوال د سیشن به پورې پیلېږي او د تیر کال پام دی اور جایزه ګټونکی او د ټرایانګل اف سادنس ډرامي ډایریکټر روبین اوستلن یې مشري کوي. د اوستلن په حیات جوري کې اته کسان دي چې عمرونه یې تر 500 کالو کم دي. په دې ډله کې د امریکا د سینما مشهوره سیری لکه پالجانو او برای لارسن هم شامل دي، خو تر ټولو زیات عمر لرونکي غړی یو شپېته کلن افغان لیکوال او فلمی ډایریکټر عتیق رحیمی دی. عتیق رحیمی چې څو کاله پخوا د سنگ صبور په نوم کتاب د جایزې ګټلو وروسته ویلی چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د ښځو سره ظلم کیږي.
زه چې کله د افغانستان د ښځو په اړه غږیږم، مقصد مې د نړۍ ټولې ښځې دي. زه د افغانستان ښځې چې د برقی ایجاب په نوم ورسره ظلم کیږي د نړۍ د نورو ښځو نه جلا او مستثنا نه ګڼم.
دا خبرونه په دې سپایت رسو، خو د تاریخ خبرونه په دې څو شیبو کې پیلېږي او زمونږ د تاریخ خبرونه همکار قدیر مشرف سب سټوډیو ته راغله. مشرف سب سټوډیو مشه چې لری تاسو نه لیدونکو
سلام آشنا صاحب عزیز، ما هم در برنامه روی اهداف و اهمیت نشست رئیس جمهور چین با رهبران کشورهای آسیای مرکزی صحبت خواهیم داشت، مهمان خواهیم داشت در این رابطه با اونا بحث میکنیم. همچنان تازه ترین تحولات از نشست سران هفت کشور اقتصاد بزرگ جهان در این برنامه گنجانیدیم. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید.